السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دریځه هرکلی کړی چې ویلي دي له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې ترسره شوه د افغانستان اړوند خبري کړي. هغه ویلي له افغانستانه لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکاري ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې پرون خپور شوی د لاوروف له نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادونو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوهې درېیمه ناسته چې ملګري ملتوب کوربتوب کوي ترسره شي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسیدلی. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا اویا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا پخوانۍ ناستې بې ګټې بللې وې او ویلي دي چې ټولې د دوی په ټکو ازمویل شوې څېرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د عزم استحکام په نوم د پاوز لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنیو ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلي د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردی جنگ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. عمر ایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړ پوړي کمیټې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو په برید کې لږ تر لږه 9 تنه د وو تنو پولیسو او یو کشیش په ګډون وژل شول. دا بریدونه پرون په مخاچکلا او دربند ښارونو کې شوي. د روسي امنیتي چارواکي وایي دوه بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لږ تر لږه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې، خو داعش په تیرو کلونو کې په روسیا کې ګڼ بریدونه کړي چې تر ټولو خونړی د روان کال د مارچ میاشتې برید و چې پکې 1550 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی وو. انګلستان په څه باندې 9 اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوه چې هیڅ لوبغاړی یې آوت نشو. انګلستان په دې بریا سره په اتو غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه څلورو ته ورسول او بی ګروپ په سر کې ځای لري. له بی ګروپه یوه بله لوبه د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ ده. ماښام به بیا د هندوستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. سبا سهار وختي د اول ګروپ دوه نور ټیمونه افغانستان او بنګلاديش لوبه لري. که افغانستان له بنګلاديش په ښه توپیر لوبه وګټي نیمه پای لوبه ته وتلی شي. دا وو خبرونه. تفصیلی زمک په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري.
چیرته آسترالیا د هند نه لوبه وبایلله، موږ که بنګلاديش نه وګټو موږ نیمه پای لوبو ته لار پیدا کوو ان شاء الله.
بلورتا د استرالیا په وړاندې د افغانستان تاریخي بریا پرون په هیواد او بهر کې خلکو په شور او زوګ ولمانځل.
باور وکړئ کله چې افغانستان نو به وګټله ځان مې نه شو کنټرولولای چې اولستر کومې د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
افغانستان کې سږ کال د هندوانو حاصل ښه دی خو بزګران خوښ نه بریږي.
تقریبا 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دهقان ډېر رنګزار ده.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي د امریکا لخوا ورسره د غزې په جګړه کې پوځي مرسته کم شوه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو ک تر پای از موږ ملتیا وکي په دوه منیمایي کې د ومی ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. اوس راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري. تما ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سه شنبه سهار وختي د بنگلاديش سره لوبه وکړي. د اټکل مخې ک افغانستان د لوبه په خټو پیرو وګټي د دې چانس تر لاسه کوي چې نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي. نور له صفی الله ستانګزیاو
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پایلو لپاره د افغان لوبډلې هیلې لا پسې ژوندې شوې. افغانستان د اتو غوره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړي چې لومړی په هند بایللې، خو په دویمه کې د نړۍ څو دورۍ اتل استرالیا ته ماته ورکړې. تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نورو غړو ته په وینا کې وویل دوی نیمه پایلوبو او یا پایلوبو ته ډیر نږدې دي، خو په کار ده چې ټیم لا پسې زحمت وباسي.
فائنل ګور زما لري نه ده، دا اوس کې ته ما دی ورکو شو چې نه هم نمبر بیټسمن نه دی سره اډم ګراند دی ریکارډ دی سپیشلیست دی، خو سره په سره دومره دا چیرته مون په ذهن کې دا واچو چې راغله د شته یم او ان شاء الله ځم به نه بغیر ولا دا ټول دا به را دی ان شاء الله ورته چې مون فوکس شو کنه ورته نه لګي زو کوم نه خلاص دا به کرکټ کې او فوټبال کې نیکسټ ټارګټ نه مون چې دا سلیبریشن بخاله کا هغه د پرې ده مون فوکس بل شي دا خلکو شاید دای چې رامون بس ورک نه مون د بل استرالیا ورک اپ نو مون چې ریل ورک اپ نیو چې پرې هغه درغه پرې ورک اپ ورک اپ نشته.
راشد خان خبرې د کرکټ بورډ فیسبوک باندې پرون خبرې کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د اتو غوره لوبډلو په اول ګروپ کې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره یو ځای دی. د دې ګروپ د سر ځای هند په واک کې لري چې وارد مخې دوه لوبې ګټلي او ښه اوسط لري. نیمه پای لوبه ته د وتلو لپاره له تخنیکي پلوه څو پیچلې لارې وړاندې شوې، خو په ټوله کې افغانستان باید د بنگلاديش په وړاندې لوبه په ښه توپیر وګټي او دې خوا یا استرالیا لوبه وبایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي. د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات ورکړه.
چیرې د استرالیا د هند لوبه وبایلله، موږ که بنگلاديش نه وګټو موږ نیمه پایلو به تلار پیدا کوو ان شاء الله. خو استرالیا که چیرې د لوبه د هند څخه وګټله نو په هغه صورت کې په دې فکر سره کاغه یو نمرې سره دوی یا په آخري بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي نو هغه حد اقل تفاوت شپږ درس منډه د سیدیغه په تفاوت موږ بنگلاديش باید مات کو یا شپالو سورونو کې باید موږ دغه سکور چیز کو سه هر سکور موږ ته بنگلاديش وټاکه.
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غره پړاو سیالیو کې لوبيږي او د دې چانس لري چې نیمه پایلو به تلار پیدا کړي. افغانستان په اوسنی نړیوال جام کې چې د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتو پیل شوی او د جون په 19 پای ته رسیدي، تر دې دمه یوازې لشپګو لوبو څلور ګټلې او دوه یې بایللې. په ګروپي دور کې یوګاندا، پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل، خو له ویست انډیز ماته وخوړه. په اتو غره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه، خو د استرالیا
او ریدونکو په راپور کې مو دا واوریدل چې د کرکټ نړیوال مبصرین وایي چې چیرته افغانستان سبا سه شنبه له بنگلاديش په لوی توپیر لوبه وګټي او د غراس په نننۍ لوبه کې چې مازیګر مهال د اروپا په وخت او د افغانستان په وخت د ماخام په 2 بجو د استرالیا او هند ترمنځ د استرالیا خپل لوبه هند ته وبایلي، نو د دې چانس شته چې افغان لوبډله نیمه پایلو به ته ووزي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې پرون د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ برای په شور او زک زوک سره ولمانځل شو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خلک سړکونو ته راوتلي وو او په ګډه د خوښۍ سره ولمانځل. نور به په دې راپور کې له فیروزی عزیزی واورو.
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نه شو کنټرولولای چې اولستر کومې د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسه شپه په ویخه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتزی او د کابل ښار اوسیدونکي فریده ازادي راډیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډ وډ شي سمېټ وسنګ راځي کومې چې وسنګ خو به اخر را خدا پاکو رحم نه مې چې اون غټه او سحر چې کوم بریا هم تر لاسه کړو اون غټه نو باور وکړي چې مونږ سي جوړه اون کې احساس کوو دا زمونږ
ټول افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ رسته خپل افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډېر زیات خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کولی په کوم الفاظ سره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په اوسنیو شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو زمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکارا کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل په هیواد کې نه اورېدلای، خپل په هیواد کې خپل بیرغ نه سپورته کولای، خپل په هیواد کې خپل بیرغ نه سلیدلای. بل نوښ چې افغانستان په ډیر وطن دی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي نو ته بل لوی خبره نشته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نوري برخي ورزشکاران هم په بهرنۍ لوب کې خېل استراولنې لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله هم په خځلې دوسره د لومړي ځل لپاره د فوتسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. د غشان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رسمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوو اوسیدونکو نصیر احمد چینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه وادو چې تیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده، د دې د خزيات هلمند یا سوشي منګه دالو به وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکولای شي استرالیا ته ماتې ورکړه. نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تی جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. د دې ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزی، د تی جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړي دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
تاسو زموږ خاګل ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د زورولو پیښې نور هم زیات شوې دي. دا وروسته تر دې چې یو افغان خبريال شبنم خان دوران دا وکړه چې طالبانو یې پلار وهلی او ګواښلی دی. دا چې د افغان خبريالانو شکایتونه څه دي او د طالبانو د حکومت چارواکي په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلون کې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهل او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپندنت له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انستاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولی یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپندنت پر راپور کې راغلی چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولای چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل،
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاستو ډیر تر ګواښونو لاندې یو، او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې د اکوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو لامل هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی، چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای.
که هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادي او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړی دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر شولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د می په یو شته مخبور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ لپاره د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو لډل یاد کړای.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته روس سبیرته راستنیږي، خو اوس ورزو منځنی ختیسته د اسرایلو صدر اعظم ادعا کوي چې د حماس سخدري ځډلې په وړاندې د اسرایلو جګړې ته د امریکا لخوا د وسلو استول د پام وړ کم شوې دي. که څه هم امریکا وایي چې په دې برخه کې د امریکا تګلار روښانه ده، خو د بنیامین نتنیاهو دغه خبرې د هغه پر حکومت یو ډول فشار ښیي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه پر ورځ د خپل واد د کابینې په غونډه کې ویل په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل جګړې ته د امریکا د وسلو په لیکت کې د پام وړ کمواله راغله. د نتنیاهو په وینا دا کمښت په څلورو میاشتو کې راغله، خدای ونه ویل چې د کوم ډول امریکایي وسلو تمویل کم شوی. هغه زیاته کړه دغه هیواد ته په پرلپسې ډول یو شمېر وسایل استول شوي، خو په مجموعي توګه د اکمالاتو په برخه کې پاتې راغلي. له تل ابیب څخه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دغه خبرې د غزې د جګړې په ځانګړي ډول په غزه کې اسرائیل د پوزي عملیاتو په تړاو چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوی، د اسرائیل او واشنگتن ترمنز کړکیچ په ګوته کوي. دغه خبري اژانس د خبر لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې اندېښنې له کبله لمی میاشت رئیس اسرائیل ته د درنو بمونو او ځینو نورو جنگي وسایلو لیګل بند کړي، خو امریکایي چارواکي د ښاغلي نتنیاهو د دغه خبرو برعکس څرګندونه کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کارن جان پیر وویل دوی نه پوهیږي چې د اسرائیل صدر اعظم د څه په اړه غږیږي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي پرون یکشنبه ویل د امریکا ادارې په وار وار له اسرائیل سره د مرستو په اړه خپل دریځ روښانه کړی. یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شو ویل دوی هیله من دي واشنگتن ته د اسرائیلو د دفاع د وزیر یواف ګالانت د سفر په ترڅ کې به ګټورې خبرې وشي. ګالانت پرون واشنگتن ته خپل سفر پیل کړ. ګالانت په واکمن لیکود ګوند کې د نتنیاهو سیال دی او د هغه دفتر ویلي هغه په سیمه کې د اسرائیلو د ځانګړي دریځ ساتلو په اړه له واشنگتن سره خبرې وکړي، خو هغه د امریکایي وسلو د کمیدو مسله یاد نه کړه. د غزې جګړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو باندې د حماس ډلې له برید سره پیل شوه، د امریکا او اسرائیلو اړیکو لپاره خورا حساس آزموینه ده. امریکا او اروپایی ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولی. امریکا په غزه کې د یرغمل شو بندیانو د خوشی کولو او د حماس د ځپلو لپاره د اسرایلو د دریز ملاتړ کوي، خو د فلسطینیانو د تلفاتو د زیاتوالي او د دې جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه ژوره اندېښنه لري.
او ریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې سوړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمېر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله ربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریب ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانی راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان ته صادرېږي. اوس نوې د میوو وخت راغلی دی، خصوصا د هندوانو چې حالت کې دی کومه ستونزه خاصه نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو.
اوریدونکو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د هندوانو حاصلات زیات دي خو د غراز بای کمې دي، خو اوس په دغه راپور کې اوري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک له نس ناستي او نورو ناروغیو شکایت لري.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشټوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ د فلول کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې خورزه یې تنفسي ستونزې او شدید نس ناستی لري او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولېږدوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
هغه ناروغي چې خبرې سوي تنفسي ناروغي هم پکې شامل دي. زما خورزه چې څلور میاشتنی ماشوم ده له دې ناروغي سره مخامخ ده. هغه د محل د کندز پانتانی روغتون کې بستر ده. د هغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینه او بغل او د ستوني درد لري، ډیر شدید اسهالات لري او ډیره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکو خدای قل هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدمتونو لنشټوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان لستونزو سره لاس کریوان دي. باغونه او شنی سیمې چې دلته وي ټول په خاورو بدل شوي او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول له دې ځای تللي او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکو شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې د څښاک پاک اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک له ګڼو روغتیايي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکي اوبه نه لري. خلک د هغې سیم اوبه کاروي چې په بشپړه توګه له سیلاب وروسته ګرجنې شوي. د پاکولو اسانتیاوې او امکانات نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او میوه لرونکي ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله هم ازادي رادیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمیدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیايي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوه یا درېو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایا نه ده سوې او د تشاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي، خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي.
یاد سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نس ناستي او نورو ناروغیو پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیايي اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سیشن می په ورځ اعلان کړی چې د یکشن می په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګریم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دي. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره د زراعت لپاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول شوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول شوی، نه یو تخمونه راکول شوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاربارو باندې خدای یې موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسېږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسې یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډې ناوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچو، برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغه دریځه هرکلی کړی چې ویلي دی له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولیږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي تګلارې په اړه بحث کوي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د روسیې په داغستان کې د وسله والو کسانو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې وتنه پولیس او یو کشیش هم پکې شامل دی. او د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي او مورس خبرونه ترا بولم. نن خبرېږي چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبرو مو چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سیلابینو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلي. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریزو الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته، او شمالي کوریا ته له 40 کلن ځنډ وروسته د پوتین د سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر، طالبان لومړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. د کاری د عوام او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون خبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیږي د اختر سیو ورځ مخکي د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاله یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفوي ټول دنیا کې به هم هغه عرفوي. دا نور خبره چې کمی ملایان کوي پلان کې سي ابدالي کلی دي فلاني سي ابدالي کلی دي، د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی پتیر نظام کې چې مولا عمر دغه په فراس کې مشهور، مولا عمر 15 کال مسلسل لوی اختر او ورو کې اختر د سعودي عربستان سره تجدید کویل منځ خونن مولا حیبت خان نل منځي. یعنی مولا عمر په غلطه باندې وو او که مولا حیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو تایید مشری مولا حبت الله وای ټول رات یو ځای شي ازل مکرې خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریع شي. کدا تشریع نشي د افغاني ټولنه کې به وروسته د مولا حبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ حیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 12 میلیونه نه اوخته ده. یوازې تیر کال 21,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
که زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسېږي بیچارهګان ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه وي، دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سږ کال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیستی. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي وو خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرکه وو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبه په ورځ اعلان کړ چې په نور اسلامي نړۍ کې او له هیواد د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبه په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځل. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپل شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې وی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي او حتی طالبانو پریکړه کړې وه چې تیر کوچني اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
رفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سه یو ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ ودی ته وایي چې د اختر سه یو ورځ مخکې نمزل حج د عرفات ورځ ده، لسمزل حج د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې د عرفه وي، نو دا درې واړه وجه جديد د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهيم عليه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدلو، مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی وو، او خلق په میدان عرفات کې چې ودریږي هم په بلاد عرب کې ودریږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي.
سرچینه زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تیره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هیوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبه پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو. د طالبانو یو پلوی سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستانی ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د پټنو اختر تزي دا موږ نه واړو، هغه اختر موږ د اومد د مرجع د حرمینو سره زمون مشرانو غوټه کړی دی، روح هم آرام وو. او موږ دغه یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي، صحیح ده چې اوس خو به یو شیش نه وویریږي. موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو، خو موږ د پاکستانی ملا په پایتوا اختر ونه کړ.
د ټول نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نراتله نراتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه ناراضي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلی سره د دو جوړه ناراضي چې کوم طرف ته مونږ کله مونږ کوو او وای چې متوجهان الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلی سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا بې خبریان یو متل کوي
وای چې دا وای د کورنر و شملې نغواړي ارزل چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشیا دا یو پروژه ده او دې لپاره لیګل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه لمنځه یوسي چې افغانیت په قائم دی د افغانانو هویت پہ الاڑ دے آگے کے تصوری دل چدئی جیسے یعنی بیرک نے بدل کر ملی بیرک اور طرح کا خیال ہو گئی ملی سرود اور دغه سے نور ڈیر شیو نے چکب نے یعنی د افغانانو هویت او ناموس گڑل کی گی دے اگر دخ پولان دکھل
او روسه لاغی چې طالبانو د دوه په درې مناسته کې خپل ګډون ته چمتواله اعلان کړ. ملګر ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوه غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګر ملتونو سازمان مرستیال ویان فرحان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یو مهمه اندېښنه بلل او زیاته کړې ده د دوه را روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بلل دي. خو د طالبان حکومت د دوه د راتلونکي ناسې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړي توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زګولا مجاهد په خپل ایکس پانا ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د دې په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامیږي.
کدی دوه په ناسته کې افغانستان فیلی سرپرست حکومت ګډون هم کوي، دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځم صوبه یا کوم ولایت راځي، بنان د افغانستان فیلی سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوه په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسيون چې په بهر کې میشتي هغه سیاسيون په خواهی مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوه ناستو ته تلل او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان خداده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافات موضوع چې له ډېره وخت راهیسې ګنګوسي موجودې وي، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپل اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي که ټول له موقف نه د ده ازل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسیږي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف نه واړ په یو ورځ دی ټول ماته متفق سي، ما دې د منصب لری کی ما ظلم دي کی. زه په دې خوشاله یم، په دې نه یم خوشاله چې دی په مابین کې اختلاف وي تفرقه وي. ورونو په اختلاف باندې حاکمیت شکیږي. زه به د دې کوشش وکم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولای ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم. خو زه دا نه غواړم، دا فرعونی سیاست دی، دا شیطانی سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او ازل لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کومو اصولو باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا په اوسنی حالت کې امیر المؤمنین راځي. څوک چې ټاکي هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاص او ته څوک سرټیفیکیټ دې ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیر المؤمنین وټاکي. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون لمخه تشریح شي، کدا تشریح نشي د افغانی ټولنه کې به ورسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو معاون به وایي چې زامیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زامیر المؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دینی مسایلو کې بنان زامیر المؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس تنگزي د اختلاف اوازې هم ګرمې وې. بل خو د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي، لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه، او طالبان د خپل منځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فعلي سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي، اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اخترس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړي دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی، او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي، او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم، ځان ته هیڅ نه غواړم. هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او تر شریک کړم، او له دې لارې خپله ونده ادا کړم تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم.
او سره له دې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسیدلی دی. یونیچیار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 111.3 میلیونو ته رسیدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډیر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او لزورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړي، او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی پکې راغلی، او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 افغانانو د پناه غوښتنه کړې، او یوازې 25,500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې 99% یې له پاکستانه راستنه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي، دوی په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کی، نو دوی چلته ونیسي پولیس، سم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسا کې اوبه دام ته اخلي، نو دوی بیرته برګش کی. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی، ځکه دوی سره نه جی پی اس یا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی، او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستې دي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې. د طالبان حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عربی اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمېر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د څو الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکی ترکیش ایرلاین، د متحده عربی اماراتو فلای دوبی، ایر عربیا هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمي الوتنې کوي. اولې وا د بهر خبرې دا دي چې سکهال د 1.7 میلیون مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 1.5 درجو ته لوړه شوه او نږدې 3000 تنه روغتونو ته رسیدلي. د راپورونو لمخې په سګنې او حج مراسمو کې د ګرمۍ لامل 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاد شوه. د غرض د انډونیزیا یو سل څلور څلوي حاجیان، د اردن شپېته او د ایران 11 حاجیان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېر وروستۍ نه دي او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپل مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي. بل خوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شوی راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي خو دقیق شمېره نه ده په ډاګه شوې. او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان ندرک شوي وو چې بیرته پیدا کړی دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې ندرک وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو وو زید دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي، او در را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالتو ته توجه وکړي، هم جسمی حالت ته او هم دینی حالت.
او تیرونه وروسته لاغې چې امریکا له اوکرين سره لسکلن امنیتی تړون لاسلیک کړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځن وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي، د لیدنې ناتو بلاک تکلک زور خودنه باندې قیاس شوی او د نړۍ رسنیو پر پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکرين په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیزو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون نه ښودلی دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یو ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکرين کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ د غرض ویلي د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. او سم ټولنیز رسنۍ د ټولنیز رسنیو د تیری ونی ګرم بحث د طالبانو د پخوانی مفتی اعظم د فتوا په بیان نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعہ بللی، او د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویان دی غږیزه بڼه تکرار خبره کړی ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویان ضیاء الرحمن هاشمی لخوا خبر شوی غږیز کلیپ کې د طالبانو پخوانی مفتی اعظم مولا عبدالعلی دیوبندی ویلي خزو ته حتی په کور کې هم لیکو لوست ورزده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي وادونه تش په نامه اسلامي وادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري، نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټي.
چه خدا خصد کی دا ذریعه دا فساد گردی دا صدق سر علاقه پیدا کی و خلق تدا خصونا استی لکنن تلیفونونا پا کورو کی دا خلق افراتی دی زنانی پا ذریعه دا تلیفون دا غلط غلط روادت پیدا کی که پا اغا باید پا احشاو من کر دا کی او اغا تزال آماده و آراسته گردی نو خط و زنانو تشوبل پا کور که هم ناجائز دا خصوصیت دا اغا زمانو و بس زمش پا زمانه که ندی روا او کتر شوایتی اسلامی ممالک مکتبون ایجو کلی دا زنان زنانی پا کشید خطن وی خطن زکی دا اسلامی ممالک تنها و تنها تمام دا اسلام پاسد
او د ټولنیز رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په زورولو باندې هم ورټولو فلانو یو ویډیو خبره کړې ده چې پکې لیدل کیږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشي وسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم وو د شل زر افغانۍ پور لنډول لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتولی دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي وو چې د واده لپاره تر یو ځای ورسی خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی بلا ویډیو خبر شوی چې خی د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو وسیدون کې درول او د تذکری په نلرلوي ملامتي دغه طالب مسول د کابل وسیدون کې ته وایي چې تذکری نه لري زنه شم پویدای چې ته افغاني کني فلانو نیوکه کړی چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنا نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي
ته افغانيستي یو خارجيستي ما چرا کمی اطمینان حاصل بکنم همرو یک کس که تذکره نباشه باید بندی شد
بله دفعه بعد انشاءالله دفعه بعد انشاءالله همرو خود میگردنیم بعد از این
دریم ویډیو هم خبر شوې ده چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د روی او مخ ته تک ته نه پرېږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کېږي او طالبان هڅه کوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پرېږدي د ټولنیزو رسنیو بل موضوع په نړیوال جام کې له ډیرو بد ماتو وروسته له یو مینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو و حارس روف چې پاکستانی لوبغاړی دی د امریکا په یو سیمه کې له خپلې مېرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قاریدلو مینوالو سره مخامخ کیږي او ترمنځ ګواښ او تلاش نه لاسو ګریوان کېدو ته خبره رسیږي افغان کرکټ مینوالو دغه پیښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاد کړي خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتار د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوخي مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه چلن سره به مخامخ کیږي د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بی عزتۍ پښتنه به وکړي خو نه دی ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي او سم د نړۍ له ګوډ ګوټ نه چالي خبري د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پونتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات کمانډان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستې د چاینا مارننګ رسنۍ په قول د روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولای شي چیرونکو ویلی دا روباتیک کمانډان کولای شي په هغه صورت کې چې انساني کمانډ ورکوونکې موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني کمانډې ځای نیسی او په خپل د جګړې رهبری کولای شي که څنګه شنو کدا کار ډیر خطرناک بلل خو چینایي ساينس پوهان ویلی د روبات ډیر سنگین خو یو باوسله دی او کولای شي چې غوړه قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅ کله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي او افغانستان کې که څه هم خونځي او ته د نجونو په بندیز له زرو زیات ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارد په نوم یو منځني خونځي نه درویش جوړي هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګونی ډول خور او ورور زیږېدلي وو دغه منځني خونځي سګنې فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې شپږ څلوېښت تنه په کې غبرګونی زیږېدلي ماشومان د دې خونځي ادارې ویلي دوی سره خونځي کې هر کال د غبرګون ماشومان 15 یا نهایت 10 جوړي داخله اخلي خو دا ځلې درویش جوړي 10 ماشومان فارغ کړل چې په غبرګونی ډول خور او ورور زیږېدلي وو اخوا برازیل کې بیا یو ناوی او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکي جوړي نړیوال ریکارډ خپل کړ یو دیرش کلن پاولو گابریل دی سیلوا باروسا او اتویش کلن کاتیوس یا لهنشینو لمره بار 2008 کال کی سر بلد شوی او ترنه نای دمینی رشته پاللی پاولو 15 انچ قدر لري او مېرمنه یې 300 سانتي پورته 15 انچ قدر لرونکې ده. دغه جوړې جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو خو زړونه مو تر دنګو انسانانو هم ډېر لوی دي. دواړو ټینګار کړی چې د ټولې نړۍ ورکړي دردونه خپلو منځونو کې سره شریکوي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دی. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاڼم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړې و مورز د ازادۍ لپاره مهیروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.